په جنوبی امریکا کې د صنایعو په پراختیا کې لومړنی حالت لوبولې دي. چې دغه ټول قانون د امریکا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولې دي. نو له همدې امله څنګه موږ تاسو ویلې سو امریکا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې خپل د جغرافیایي موقعیت له پلوه څخه وکول سپای چې د نړۍ په نړۍ کې یو لستر زبرځواک هیوادونو له جملو څخه وشمیرل سي. او کچیر د امریکا دغه پراخوالی ته موږ تاسو متوجي وو سیږو موږ ویلې سو نه یوازې دا چې امریکا یو د اقتصاد له پلوه بډای هیواد دی بلکې د دې ترڅنګ د پراخوالی له روي څخه د نړۍ لسلرم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل چې خدای دې وکړي تاسو ټول ورباندې پوسی او سیټي او د دې د اقتصاد په حق له معلومات لاسته راوړل وو سیږي. وس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې پښتنې دي یعنی تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول قدر من زده کوونکو به دغه درې د نسبونه په خپل کتابچو کې د ځانونو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. تاسو سوالونه تکراروم درنو زده کوونکو تاسو لومړنی سوال د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع کوم دي بیان کړی یعنی د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع چې د دې ژوند نورمانی ولر دي کوم دي بیان کړی. دویم سوال درنو زده کوونکو د شمالي امریکا د غوره قانون نمونه واخلي یعنی په شمالي امریکا کې کوم غوره قانون موجود دي د حقوق غوره قانون نمونه واخلي. دریم سوال درنو زده کوونکو د جنوبي امریکا اقتصاد زیاتره په کوم شانه باندې ولر دي یعنی د جنوبي امریکا اقتصادي برخه زیاتره په کوم برخه پر کوم شانه باندې ولر ده؟ آیا هغه سره زر سپین زر دي هغه قانون منبع دي هغه کرنه مالداری د چشته که هر څه وو سیږي تاسو ټول درنه زده کوونکو به مطابق ځواب ورته پیدا کوي او خپل کتابچو کې ولیکي. نور نو قدر من زده کوونکو زموږ راسته د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خو دیو کې چې تاسو ټول قدر من زده کوونکو د نن ورځې د روز څخه خوند اخستی وي یو څه زده کړی وو سیږي او پیسې پوسی وو سیږي تر څو وکولې سي دغه د لوس نن زده کړی شان تر پراتلونکو وختونو کې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو خو زده کوونکو زموږ راسته د نن ورځې د لوس پای دی تاسو ټول ته شوخ وړاندم د لپاره شبخت ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
ابو زبیلہ من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا وی ترامات مکبل کی قدر منو کولای زکون کو زبرشنا غم خور تاسو ته یو زلبی هم شرق لاس پېما د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن یو لسم لوسته هلا د چي تاسو ټول قدر منو کولای زکون کی براتر او غوچو صحت مند او سړي او د سحاجه مې بم پتن تر نو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست یو لسم لوست نو هلا د چي د تیر ورځې لوست نو بم په پراو د کیک ډول سره ته ځان سره تکرا کړی او زکړی وو سیږي او نن ورځې لوست پراچم ته غوالي او مده سره راغلی اوسېږي. خوشو کله لیز کوونکو ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. زموږ تاسو د نن ورځې لوست په دویم فصل کې د اکیانوسیا په حق لدی. همشنه نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې د اکیانوسیا د جغرافي موقعیت په حق له او د دې ترڅنګ موږ تاسو به د اقتصادي په حق له معلومات ولولو. نو هله د چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پر رسره ماته وکړي او یو څه زده کړئ. وروګل لیز د کونکو د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د اکیانوسیا په حق معلومات ولولو چې اکیانوسیا څه ته وایي او د دې څه هدف موږ تاسو سره دی. په تیر لوستنه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې هم د استرالیا د ټاپو د اقتصادي جغرافي د کارونو صنایع او هم چیناند د ترڅنګ د محصولاتي جغرافي په حق معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ په لوست کې به موږ تاسو اکیانوسیا په حق معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو اکیانوسا د ډیرو ټاپوګانو نوم هم دی چې په آرام سمندرګي کې موقعیت لري که څه هم آرام سمندر په یوازنی توګه سره یا هم په یوازې ډول سره د ځمکې د کوریې د مساحت په دریو کې یو برخه نیولې ده یعنی د درو برخو کې یو برخه چې ده هغه په خپل په اکیانوسی پرې مربوطه ده. خو د اکیانوسی ټاپوګانې چې دي له دیرلس میلیونو کیلومتر مربع څخه لږ مساحت لري یعنی د دې دغه کوم مساحت چې دي د دې پراخوالي درجه چې ده په خپل له 13 میلیونو کیلومتر مربع څخه لږ دي چې د نیو ګینی او ټاپو چې ده یا هم د فوف نیو ګینی په سلو کې د شپېتو په شاوخوا کې د نیوزرلند هیواد چې راتلونکي لوست کې به موږ تاسو د نیوزرلند په هیواد په حق له هم معلومات ولولو. نو د نیوزرلند هیواد په سرو کې د شلو د اکیانوسي مساحت یې په برکې نیولې دي یا هم په خپله ساحه کې نیولې دي، او پاتې په سرو کې شل نورو ټاپوګانو پورې مربوط دي یا هم پر هغوی پورې اړوند دي. دغه اکیانوسي ټاپوګانې چې دي درنو زده کوونکو د جغرافي موقعیت له نظر څخه پر درو ډلو باندې تقسیم بندې شوي دي چې هره برخه یې خپل ځان ته جلا تشریح او وضاحت ته ضرورت لري چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو. قدرمنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه چې ده په هغه په خپله د میلانزیا یا هم میلانزیا چې د استرالیا په شمال او ختیځ کې د استوا د کرښې په سویلي برخه کې یا هم جنوبي برخه کې موقعیت لري او د تورانو د ټاپوګانو معنا ورکوي. نیو ګینی د دې ټاپوګانو لډلې یا هم له برخې څخه شمیرل کیږي چې دا په خپله دغه برخه چې ده د میلانزیا برخه چې ده په خپله پر دغه نیو ګینی ټاپوګانو پورې مربوط ده. دغه پخپله د استوا د کرښې په شمال کې د پلانپین په ختیځ کې او د جاپان په سویل کې د نورو ټاپوګانو موقعیت یې څرګند کړی دی چې هغه ته موږ او تاسو د میکرونیزیا یا هم کوچني ټاپوګان ویلی شو چې دا مهم اقتصادي ارزښت او هم چنان د دې ترڅنګ مهم جغرافیایي موقعیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خوشاو ګلالیز د کوونکو، دغه لویه وچه یا هم په دغه برخه کې که څه هم موږ او تاسو د دې آرام سمندر په مرکزي برخو کې یو شمیر نور ټاپوګانې هم موجود دي چې دغه یو شمیر نور ټاپوګانې چې دي په خپل د پولینیزیا یا هم زیاتو ټاپوګانو په نامه سره یادیږي چې د دې ټاپوګانو له جملې څخه یو د هاوی په شمال کې او نیوزرلینډ په سویل کې د مهمو برخو له جملو څخه دی چې دا یې باید موږ او تاسو د دغو په هکله معلومات ولولو. او همچنان او اکیانوسا د جغرافي ارز او سمندري هوا تر اغیزې لاندې تود او سمندري اقلیم لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوس کې د لندبل او تودوخي کچه اکثره په زیاته کچه سره وي او ټول کال کې یو ډول ده، یعنی په ټول کال کې د دغه تودوخي درجه چې ده یو ډول ده او د دې اقلیم چې هم دی تودي او سمندري اقلیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ او تاسو د اکیانوسي لومړني اوسیدونکي په حق له کچې معلومات لاسته راوړو. د دې لومړني اوسیدونکي چې و درنو زده کوونکو په دې برخه کې د زرګرو کلونو د مخه د اسیا څخه چې هغه ځای ته مهاجر یعنی اکیانوسي ته شکل دي د اسیا څخه مهاجر سولنو دلته د اکیانوسي ټاپوګانو ته دي کله را ورسېدل نو لومړني مهاجرین له کوچنیو بیړیو څخه ګټه واخیستله تر څو هغوی اکیانوسي ته ځان ورسي او په هغو ځایونو کې چې د پلر جوړ ولو امکان درلودل پولی ای جوړ کړی دی چې د سوبری پوښتو کې خلک لږ لږ په بیل بیل ټاپوګان کې استوګنې ځایونه خپل ځانو ته برابر کړ او بل خیره په 1300 میلادي کلونو کې د اروپایي کشفیاتو د اکانیسی ل ډیرو ټاپوګانو څخه لیدنه وکړله او د ملانزیا د پولینیزیا او مکرونیزیا د خلکو ظاهري او څرګند توپیر د هغو د پاملرنو ځان ته راوګرځوه او د دې ټاپو د اوسیدونکو معمولا چې دي بیلابیل ژبې دینونه او دودونه دستورو کلتور او فرهنګ چې دي مختلف ډول دي او هغه خلک چې په دغو سیمو کې ژوند کوي دغه خلک له بیلابیلو نژادونو سره تړاو لري. د دې ټکمونه چې دي بیلابیل دي ان دا ویل چې ویل کېدای شي چې دغه په خپل د ملانزیا ځینې اوسیدونکو چې د افریقا او هندي تر پوستکو مهاجرونو له جملو څخه شمیرل شوی دي چې دې ستر برخه په دې برخه کې لوبولې ده او هغه کسان دي چې په دې برخه کې د نفوسو ګډوالی زیات کړي. سربیره په دې د رڼو زده کوونکو د ټاپوګانو ترمنځ مهاجراتو تر سره کوم مهاجرات چې تر سره سوي دي د اروپایانو او آسیایانو هم خپل مهاجراتو کې خلکو ته ځای ورکړي دي او دوی هم د اکیانوسي هیواد ته ورغلي دي. نو موږ ویلی شو چې اکیانوسا یو له غټو او لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تاسو تر دې دم پرې پوه سئ واوسئ چې اکیانوسا څه ډول هیواد یې په څومره مساحت لري او څومره څه ډول یو اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د اکیانوسا د اقتصادي حالت په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خلاص د کوونکو زستا څخه په دې برخه کې یو سوال هم کوم چې دا سوال ته به تاسو ټول درنه زکونکي په خپل کتابچو کې ځواب یې سم دا اوس به خپل ځان سره نوٹ کوم. سوال په دې ډول سره دی، درنو زده کوونکو، د اکیانوسی په ټاپوګانو کې کرنیز حالت څرنګه دی؟ آیا کله مو د دې په هکله معلومات اورېدلي وه؟ که مو چیرې معلومات اورېدلي وه، همدا اوس ځواب په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره ولیکئ. البته درنو زده کوونکو، کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي، یو ځل به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکوئ. تاسو به وګورئ چې آیا تاسو مخکې د اکیانوسی د کرنیزو حاصلاتو په هکله معلومات درلودل او که نه. کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي، څومره معلومات مو د دې په هکله لاسته راغلل؟ درازو درنو زده کوونکو، بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. ستاسو څخه ناری مننه ستاسو د جواب ورکولو څخه. اوس راځو د اکیانوسی د اقتصادي حالت په هکله معلومات ورکړو. درنو که درمو زده کوونکو، د اکیانوسی د ټاپوګانو چې یو له غورو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کېږي، ډېر غوره کرنیز محصولات چې پکې کرل کېږي، د هغو له غورو کرنیز محصولاتو له جملو څخه یو پخپله چې دی ناریل دی. ناریل، کیله او د ډوډۍ رنګه میوه هم د دې ټاپوګانو د ونو د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی دوی مختلف میوهګانې لري چې مشهوره میوه چې ده هغه پخپله هغه ناریل دی، کیله ده، او همچنان ډوډۍ ته ورته یو رنګ لرونکی میوه ده چې هغه هم د دغې ټاپو د غورو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. کاکاونه، مرچ، قهوه یې هم د غوره کرنیزو محصولاتو له ډلې څخه شمېرل کېږي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې له لارې څخه پر مخ باندې وړل کېږي، او دوی د خپل ورځنیزي اړتیاوې چې دي د کښت کروندې له لارې څخه پوره کوي، او خپل ژوند ته په همدغسې اندازه سره جریان ورکړی دی. په اوسنیو وختونو کې درنو زده کوونکو، په دغه وچه کې یا هم په دغه ټاپو کې مختلف تغیرات رامنځته سوي دي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې چارې چې دي پر مخ تللې دي، او په اکیانوسی کې دودیزه کرنه په زیاته کچه سره رواج لري، یا هم په فرهنګي او کرنیز ډول سره رواج لري، او د ځمکې د کورنیو له خوا څخه چې د ځمکې کومې دي چې کري یا هم حاصل ته برابروي، دي د فامیل په حیث باندې دي د ځمکې کري یا هم فامیلي غړي په واسطه سره دي کې د کوم اشناتو دوه شان څخه استفاده نه کوي په زیاته کچه سره. په ډیرو ټاپوګانو کې بیا د خلکو د کښت او کب نیولو حق په خوندي توګه سره ساتل شوی دی، او په اوسني وخت کې بیا درنو زده کوونکو، د اکیانوسی د ټاپوګانو کرونده زیاته برخه د اروپا یانو په واک کې ده، د هغوی په امر سره سرته رسول کیږي. خو د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، ځینو برخو کې چې اکیانوسی چې په خپل د دې ځینې کروندګر چې دي د خپلو ځمکو خواندان چې نو په ځینو کلو کې د کرنې ځمکې د یو کلي په ټولو خلکو پورې اړه لري چې ټوله پکې ګډون کوي، او همچنان دوی په ګډه سره دغه خپل کرنیز حاصلات ته وده ورکوي. د اکیانوسی ډېر پرمختللي هیواد نیوزرلینډ دی چې د ټولو ټاپوګانو یوازینی صادراتي محصول کوپرا ناریل، یعنی د ناریل مغزی دی چې د ناریل له غوړیو څخه د نباتي غوړیو او د صابون په جوړولو کې هم په پراخه توګه سره ګټه اخلي، چې د دې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اقتصادي ارزښت لري. همچنان درنو زده کوونکو، د میګزونیا او ملانزیا په ټاپوګانو کې د پس پاتو زیرمې مخ په تمامېدو دي چې نو له دې کبله څخه د قانون څخه په هر کال کې 2.4 میلیونه ټنه ګټه اخیستل کېږي، او د کاني توکو له نظر څخه اکیانوسی چې د ډېر بډایه ټاپو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د نیو کالنډونیا کې کانلونډیا ده چې په سلو کې نوي صادرات یې په قانی توګه سره سرته رسول کېږي، او فلزات یې جوړ کړي دي په دې برخه کې. همچنان قدرمنو زده کوونکو، د اکیانوسی د تولیدي فلزاتو له ډلو څخه نیکل، کروم، وسپنه، کلوبات، مګنیزم، سره زر، همچنان د دې تر څنګ مس هم له مهمو قانی توکو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې خورا ستر پرمختګ یې د دې په اقتصاد کې راوستلی دی. د اکیانوسی چې ډېر غوره سرایه چې ده، هغه په خپل کرنیز محصولاتو پر بنسټ باندې ولاړه ده، او دغه برخه یې د دې د چشکړې ته ورته لا هم قوي کړې ده، او لای هم پیشرفت پکې راوسته دي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، د اکیانوسی چې دی په دې برخه کې د ناریل غوړي چې دی د صابون اوبره او د قنصرو جوړولو له دې ډلې څخه دي، چې د سلیمان په ټاپوګانو کې د نیوګنی او لویدیزو ساموګانو د ترکانې د لرګیو د ګټې اخیستنې لپاره، او د ارکولو کارخانې په بکشي جوړې کړي دي، چې مایکرونیزیا او د پلی نزدیا په ټاپوګانو کې د صنعت د ودې ډېره لږه توګه سره پرمختګ کړی دی، او خلک یې په زیات کارونو باندې لاس پوري او لګیا کړی دی چې دا په خپل د روپیایي کوچنی بیډیو د اکانوسیي په سیمو کې د وړلو او وړلو لپاره د دودیزه وسیله برابره کړې ده او د کلو خلک چې دي په زیاته کچه سره د هغو څخه د لنډو مسافرتونو په توګه سره د مالونو په حمل او نقل کې ګټه اخلي او د اوږد واټن د مسافرتونو لپاره د بدبانی یا هم ماشین لرونکو بیړیو څخه چې هغه بیړی د دې په مهمو بیړی دي او کچېری تاسو په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ چې ډېر ښکلی بڼه لري چې د دوغو بیړیو څخه دي د یو ځای څخه بل ځای ته د سامانالاتو په انتقال کولو کې ګټه اخلي چې په اوسني وخت کې بیا د اکیانوسي خلک یو له بل سره یا هم د نړۍ یو له نورو هیوادونو سره د اړیکې لپاره بیړیو او هوایي الوتونکو ته اړتیا لري تر څو دوی وکولی شي چې د یو هیواد څخه بل هیواد ته سفر وکړي. نو خو ژوند کون کو تر دې دم پر موږ تاسو د اکیانوسي په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اکیانوسي ټاپو مو پیژندل، هم شنن اقتصادي حالت په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند ده نو سوالونه دې چې تاسو دغه دوه سوالونه ته په خپل کتابچو کې ځواب وایست. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اکیانوسي د دریو لویو ټاپوګانو نومونه واخلئ. دویم سوال کلرنمونه زده کون کو د میکرونیزیا لغت څه وایي، یعنی میکرونیزیا معنا د دې څخه مطلب زموږ استاذ د سړي. نور نو قدرمنو زده کوونکو زموږ استاذ د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله ده چې یو څه مو زده کړی اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړی وي او په آینده وخت کې وکولای شي چې دغه معلومات نن ورځ تاسو زده کړل خپل نور دوستان سره هم شریک کړي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. قدرمنو زده کوونکو ښه وخت درته غواړم. په لوی سیستم ته نام سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلامونه نیکه له احترامات تاسو ټول کډرمن زده کوونکو ته وړاندې کوم. هله لرم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې په پتنوي صبرش نغم خو یو زری به هم تاسو ټول ته شرغلاس پېما د لسم ټولګي جغرافي مضمون یو لسم لوستم. درنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اوربند بحث ولرو عبارت دی له لمړی د هری رود حوزه، دویم تړلې حوزه، دریم د افغانستان د نامتو جهیلونه او څلورم د وچکالي او د اوبو کمښت. دا څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجوه او د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله لیز د کونکو د البته د یادونې وړ ده چې تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لنن یوې میسپی څخه پیل دی بیا تر سپارل یو سلوس ورل سم میسپی پری. نو هله ده چې تاسو ټول کډر منځ د کونکو د خپل کتاب څخه په استفاده نن ورځې لوست پر دقیق او متوجه اوسئ. پوژو ګل لیز د کونکو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د هری رود د حوزې په حق ده. لکه څنګه چې تیر ورځ په لسم لوست کې موږ تاسو د افغانستان د امو حوزې په حق له د امو د سند په حق له د دې تر څنګ موږ تاسو د کندوز د سند په حق له او هم چنان د هلمند او سیستان د حوزو په حق له معلومات ولوستل. نو د هغه لوست په ادامه سره نن ورځ موږ تاسو د هری رود د حوزې په حق له معلومات خوژو ګل لیز د کونکو هری رود د حوزه چې د افغانستان شمال کې شمال ویدیزه حوزه کې د چې د هر رود په دغه حوزه کې د نفوسو د مشت کېدلو او کرنیزو فعالیتونو لامل سوالي. ځکه دا حوزه کې اوبو موقعیت دی نو په همدې دلیل سره دغه حوزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې کرنیز حاصلات ته شواده ورکړي او کرنیز حاصل خیز ځمکې جوړې کړي او د ځمکو په خړوبولو کې د دې څخه په پراخه توګه ګټه اخیستل کېږي. نو ځکه د ژوند کولو لپاره زیات کسان په دې سیمه کې مشت دي او زیات نفوس په دې برخه کې دي. موږ ویلې شو چې په دغه ساحه کې د اوبو لګولو او پراخوالي اندازه چې د نجی 0.300 کیلومتر مربع ته رسیږي او د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو د دې سیمې یا هم دغه حوزې اوږدوالی چې دی 155 کیلومتر مربع دی کیلومتر ته رسیږي چې یو لستر اقتصادي لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان د اقتصاد په پیشرفت کې ستر رول لوبولی. درنو ګلالیز د کونکو د دې تر څنګ د هری رود سند په حق له معلومات ولو چې د هری رود سند هم چې د افغانستان د شمال ویدیز یو له مهمو غورو او لویو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان کې له ختیځ څخه تر لویدیز پر لور باندې بهیږي او دغه سند چې د درنو ځکونکو لمړنۍ مرسلانې د لال سر جنگل او همدارنګ د دې تر څنګ د سنگال په نامه سره سنگل آب سیندونه دی چې د بابا د غرونو د چغچران پر لور باندې بهیږي، یعنی د دې اوبه چې دی د چغچران پر لور باندې بهیږي. او د دغه سیند لومړنۍ مرستیالان چې دي د لال سر جنګل دی، سنگل آب سیندونه او د ببر غره ته د دوی هغه کومې اوبه چې دي بیرته د چغچران ته یې تویږي. یو بل کوچنی سیند بیا د دولتیار په سیمه کې هم ورسره یو ځای کیږي، چې دغه کوچنی سیند بیا بیرته په جلا سیمه کې د دوی سره نښلول کیږي. او د دې تر څنګ د قطاب او شلان په نوم باندې مهم مرستیالان د مروه په سیمه کې ورسره یو ځای کیږي، چې دا یو کوچنی کوچنی مرستیالان دي د غټو د دې سیند څخه یا هم د دغه اوبو څخه سرچینه اخلي. او د سیاهکور د بیلابیلو زړونو څخه بهیږي، چې هر روز سیند چې دی درنه ځکونکو که چیرې ستاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي تاسو ورته په لنډ ډول سره ځواب ورکولی شئ، چې هر روز د هرات له ښار څخه جنوب لویدیځ څخه تیریږي او د هرات په ختیځ ساحه کې د کرهس سیند ښي لوري ته کې بیرته د دغه سره یو ځای کیږي، هر روز سیند سره یو ځای کیږي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له غورو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه دی چې د افغانستان په اقتصاد کې ستر پرمختګ راوستلی، او هر رود پرته له دې چې لوړ اقتصادي او کرنیز ارزښت لري سیاسي اهمیت هم لري. دا ځکه چې دغه سیند د اسلام قلعه له شمال څخه د شمال طرفه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران سیاسي پوله، او بیا له ذوالفقاره څخه تر سرخس پورې د ترکمنستان او ایران ترمنځ سیاسي پوله جوړه کړې ده، چې هر رود تر او بی پوری پر بشپړ غرنی سیمه کې بهیږي، چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو ګلریز د کونکو بل برخه چې ده د مرغاب سیند دی. د مرغاب سیند هم د افغانستان یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د مرغاب دغه سیند سرچینه چې ده د حصار د غرونو څخه اخلي، چې په خپله د دغه سیند لوړوالی 2500 ته رسیږي. او د دې سیند چې دی د 450 کیلومترو په اوږدوالي په افغانستان کې د دې اوبه بهیږي. او د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، دا هغه د اوبو لګولو کومې حوزې چې پراخوالی یې د 4500 کیلومتر مربع دی، د ټوله هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 15% برابر برخې جوړې کړې دي. نو د دغه سیند اوږدوالی 800 کیلومتر ته رسیږي، چې د مرغاب سیند ډېر مرستیالان چې مشهور مرستیالان دي د قودیان او خربیدی دي، چې د جدن په سیمه کې سره یو ځای او د مرغاب له سیند سره ګډیږي، چې د مرغاب تر میری کاچاک پورې او په ورزمک کې بهیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو، سمره استاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د تړلي حوزې په حق له معلومات ولو، یعنی د افغانستان تړلي حوزې کومې حوزې دي. په افغانستان کې ځینې سیندونه د لوړو غرنیو برخو څخه جوړ شوي دي یا هم پیل شوي دي، چې موږ او تاسو ویل زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېره کیږي، چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. خو هغوی چې په دغو غرونو لړیو څخه پیل کیږي، نو په دغه لړۍ کې بیرته بهیږي، چې یو تړلې کلایې ایسار کړې ده او هغه هیوادونه د نورو سندونو سره یو ځای کیږي، چې دغه ډول سندونه د تړلې حوزې په نامه سره یادیږي. یعنی دغه سندونه چې دی په خپل هغه سندونه دي چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي، د دې اوبه چې دي د دغه لوړو غرنیو سیمو څخه پیل کیږي، خو هغه به بیرته د خپل بهیر یا هم جریان په وخت کې د یو تړلې تګلارې په واسطه سره ایساریږي یا هم بند کیږي، چې د هیواد د نورو سندونو سره بیرته دی یو ځای کیږي. چې کله دی د دې اوبه د نور سیندونو سره یو ځای سپنه، نو دغه ډول سیندونو ته موږ او تاسو تړلي حوزې وایو. لکه مثال په ډول سره موږ او تاسو د غزنی د سیند ښه مثال ورکول سو، د بلحاب سیند دی، د کیسار او سمنګان او اندوخي سیندونه د دې هغه سیندونه دي چې د دې یو شی بیلګي نومول کیږي. اوس د دغو ځینو سیندونو څخه موږ او تاسو ځینې سیندونه په لنډ ډول سره لولو، چې د هغو جملو څخه یو پخپل د غزنی سیند دی. د غزنی سیند پخپل سرچینه د غزنی په شمال کې د 550 کیلومتر واټن او 400 متر لوړوالی څخه د چې له سرچینې څخه تر غزنی پورې د 205 او چغتو ششګاوو کې او خواجه عمری سیمو کې تیریږي. نو دا سیند هم یو لستر اقتصادي ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، ستر اهمیت لري په افغانستان کې. او دغه سیند چې دی درنه زده کوونکو 2300 او 300 کیلومتر مربع دی. د غزنی د شار 30 کیلومتر شمالي لوري ته د 15 مترو په لوړوالي یو بند ورته جوړ شو دی چې د سلطان بند په نوم سره یادیږي. او دغه بند په خوا د سلطان محمود غزنوي پر مهال کې یعنی د هغه د دوران په مهال کې د 15 مترو په لوړوالي جوړ شو و چې له 60 څخه تر 25 میلیون مقاب متر پورې د اوبو د ذخیرې درلودلې. موږ ویلی شو چې دغه سیند درنو زکونکو کله چې د د چوختو ششګاوو او خواجه عمري سیمو څخه تیریږي نو بیا د غزنی له ختیځ څخه تر وروسته مخ په سویل باندې بیرته بهیږي چې کله د دیلی له شماله څخه تیریږي نو د غزنی د ولاړو اوبو ته رسیږي چې اوږدوالي سرچینې یې تر پایه پورې 15 کیلومتره ته رسیږي. او د اوبو لګولو د حوزې پراخوالی یې 2300 کیلومتره مربع دی، لکه څرنګه چې ما مخکې تاسو ټول ته یادونه وکړه. همچنان د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د بلحاف دی، بلحاف هم یو له هغو تړلو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اوبه یې تر آمو سیند پورې نشي رسېدلی. یعنې دا یو تړلی سیند دی. د دغه سیند مرستیالان د دایمر داد سیند دی، د بندي امیر سیند دی، د امرخ سیند دی چې د لومړی د بلخ پر لور باندې بهیږي او وروسته د هغه څخه بیا دا سیند د چاربولک او اقتشه اکچی خواته زی. د اکچی په سویل کې یې اوبه د خانقا د دشتو ته ننوځي. کله چې دغه دشتو ته د دوی اوبه داخلیږي نو په دغه سیند کې ستر بدلونونه رامنځته کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه سیند د اریایانو په تاریخ کې یو له اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا ځکه چې د هغه شاوخوا سیمې د لرغوني تمدن مهم مرکزونه وو چې له 25200 کیلومتره مربع څخه یې زیاته ساحه نیولې ده. او آریایان د ځمکې د خړوبولو په خاطر 14 لوی او کوچني ویالې جوړې او تنظیم کړې وې چې د هغو څخه به یې په ښه حاصلاتو ترلاسه کولو کې کار اخیسته، چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو د کیسار سیند هم لرو چې په دغه سیند هم په افغانستان کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه سیند کې د څو هغو کوچنیو درو د اوبو له ځای کېدو څخه رامنځته سوي دي چې سرچینې د ترکستان د تیربند او شمالي لوري خوړونو څخه اخیستې دي. یعنی د دې سرچینې هم منبع چې د ترکستان د تیربند شمالي لورو څخه ده. له میمنې څخه بیا پر تریدو د دولت آباد ته نږدې د کیسار سیند یو ځای کېږي. کله چې میمنې سیند څخه دی چیرته نو بیرته دلته د کیسار د سیند سره دی یو ځای کیږي. در دغه سیمو پورې د اندوخي د سیند په نوم سره یاد سوی دی چې د کیسار اوبه زیاتره وخت درنو زده کوونکو د سیلابونو په بڼه سره وي. کله چې اورښت یا هم د باران کچه زیاته سي نو دلته د دې دغه اوبه چې دي د سیلابونو په بڼه سره خپریږي او په تیر بیا په پرسرلي کې اوبه په زیاته کچه سره زیاتیږي او اوبه یې شار ته رسیږي او خلته په شګلونو دشتو کې ننوځي. چې د دغه سیمو په اوبه په پرسرلي کې زیات اقتصادي اهمیت لري ځکه چې دا پر سرلنی بارانونه بیا په هغه ځای کې لمنني ځمکې خړوبوي، بزګران ته ښه حاصلات ورکوي او غلې دانې ته برابروي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د افغانستان د نامتو جهیلونو په هکله لولو چې د چمرو تاسو ټول په هیجو جهیلونو هغه ولاړ او بوته ویل کیږي چې څلور خواته و چې اوسېږي او په منځ کې اوسېږي د دې جهیل ویل کیږي. نو افغانستان کې زیات شمېر جهیلونه موجود دي چې د ولاړ او بو په هکله موږ تاسو په هیجو چې افغانستان د جغرافي اینم کې زیات شمېر جهیلونه لري چې د طبيعي او حياتي په لور څخه ډیر زیات اهمیت لري او خپل توپوګرافي جوړښت له مخې څخه یې ځینې ځایونه تړلي حوزې هم لري چې جهیلونه رامست کړی دی. نو موږ ویل سو د افغانستان تر ټولو مشهور جهیلونه چې دی هغه په خپل لمړنۍ جهیل چې دی د سیستان هامون په نامه سره دی، چې بل د پوزک هامون دی، د سایبر هامون دی، ولاړی اوب دی، ګودزره ده او همچنان ناروی دشتی له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. غزنی ولاړی اوب دی، د امیر بند دی، زرکول جهیل دی، چکمتین جهیل دی او اخیرنۍ جهیل چې دی هغه په خپل د شیوا په نامه سره دی. نو درنو زده کوونکو هله د چې تر دې دم پرې پوسی او سړي د لوس پراتلونکو برخه کې د وچکالی یا هم د اوبو د کمښت په حق لولو، لکه څنګه چې موږ او تاسو په هیڅ وچکالی یا هم د اوبو کمښت یو له هغه طبيعي او پیچلو ښکارندوی له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم په هر ډول اقلیم لرونکو سیمو کې رامنځته کیږي. یعنی موږ او تاسو نه پوهیږو چې دا به په کوم ډول سیمو کې رامنځته شي. که چیرې هغه سیمې ښه آب و هوا ولري، خو بیا هم په دغو سیمو کې رامنځته کیږي. یا په بل وینا سره موږ ویلی سو د اوبو کمښت او اورښت لږوالی چې د انسانانو، څارویو او نباتاتو د اړتیاو وړ اوبه برابرې نشي کړای، د ایکوسیستم د انډول د منځته ولاړ شي، نو له منځه څخه ولاړ شي، نو وچکالي بلل کیږي. وچکالي په طبیعي توګه سره موږ او تاسو همیشه رامنځته کیږي، چې هر ډول سیمې کچیر واوسیږي، که هغه باراني سیمې واوسیږي، که هغه استوایي سیمې واوسیږي، مترنایي سیمې واوسیږي، خو بیا هم وچکالي رامنځته کیږي. نو زموږ په هیواد کې هم زیاتره وخت د وچکالي سره مخامخ شوی دي، چې زیاتره سیمې په دغو برخو څخه برخمنې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د ځمکو په حق له همچنان د افغانستان د مختلفو جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړو. د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده: لومړنی سوال، د هاري رود حوزه تشریح کړي. دوم، د مرغاب سیند اړوند خپل معلومات ووایست. دریم، د افغانستان د نفتو جهیلونه تشریح کړي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د لا پمان.